درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د آزادې رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات شامل دي. د امریکا پوست په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړیو د وژلو په خاطر بخښنه وغوښته، خو د کورنۍ پاکې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول. یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر حذف کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران پر افغانستان خبری کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي، ځکه چې
کوم کور زما په کرا نیولې وه، د هغه اونۍ ځواب راکړه، نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ د دېم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل، هغو سودا را باندې بنده کړه.
خو تر دې وړاندې پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي طالبانو د دوی دفتر نیولی دی. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه، او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوبغاړو وغوښتل چې له اسرایلي لوبغاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو یې کار اخلي. دا خبره دغه کمیسیون په یو اعلامیه کې پرون په خپل وی پاڼه کې خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دور را پدې خوا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نامعلوم دی او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمري له څلورويشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسیون مشر څو ورځې مخکې وویل چې بهر ته وتلې، خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل مفصل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکوونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکړي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسیون د اعلامیه او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د افغانستان څانګې مشر سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان ورکړی. هغه ویلي د افغان نجونو په شمول ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي باید بیرته پرانیستل شي. اغلی مورت داسې وخت د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو اعلامیې ګڼ غبرګونونه وپارول، ځکه د نجونو د برخلیک په اړه یې پکې یادونه نه وکړې. د شنبې په ورځ بیا باختر خبري اژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په حواله لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانیستل شي. مجاهد زیاته کړي چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر وی کړنلاري کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره وروستي یو ورځنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې افغان ټیم له څلورو مخکنیو لوبو یو ګټلې او د ورستۍ لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو ترمنځ 15 ورځنۍ لوبې د سپتمبر له 10 پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنګلادیش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه له دې لوبې وروسته د افغانستان د 19 کلنو ټیم د بنګلادیش په وړاندې یوه څلور ورځنۍ مسابقه هم وکوي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو وار بیا له اسرائیلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکاوه. خامنه‌ای پرون د ایران د المپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. د ویلي چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونه اوسي او ایرانی لوبغاړي باید اسرائیلي سیالانو ته لاس ور نه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزشه په ټولو چارو کې وروستۍ خبره کوي داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستۍ مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو یعنی 1402 پورې هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په المپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړي دي. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ باندې لاریون وکړل. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونه کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخو ډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجوب له واغوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر تام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر شي برابر نشي د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابره زیات شو. او امریکا له خپلې خاورې له هیټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیرېدو وروسته په ټیکساس ښار کې تر یوه پله لاندې راټول شوي دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او ایستلو لپاره له امریکا بهر یوه ښارګوټي ته وړل شوي دي. تاسې له ازادي راډیو خبري مجله اورئ. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې یا درون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بخښنه کافی نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اگست په 9 د امریکا په یوه برید کې ووژل شول. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی پرون شپه تایید کړ چې برید سهوان شوی او بخښنه غواړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یوه هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید څخه باندې 40 ورځې ووتې. د اګست په 9 د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې دا عمل یې ترسره کړی دلته یې بې ګناه ماشومان ووژل زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کومو کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې په ورځ له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی په کابل کې د برید او پکې د لسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخښنه وغوښته. تر لسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو یاد سازمان د کړکیچ د چارو مخکښ سلاکار براین کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسؤل دي. په برید کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدي ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي یې بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور، زما سامن، ورور مې، د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته د غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هیواد ته انتقال کړي، ځکه دم ګړی موږ دلته ډېر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدي د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لا نه دی ورکړی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال مکنزي د وړمې شپې په پیغام کې دا هم ویلي و چې د اګست په 26مه د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګي برید په اصل کې د اګست په 29مه د امریکا د ډرون حملې ته لار برابره کړه، او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځوله چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی و. د اګست په 26مه ماښام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وسو، د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګي برید وشو. د برید په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شزو چارو وزارت ځینې کارکوونکي وایي د دې وزارت د نوم حذف او د دغه وزارت د ودانۍ نوم په امر بالمعروف اړول په اصل کې لټولنې د شزو د حذف کولو معنا لري. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او لټولنې د شزو بی برخې کول دي. نور جزئیات واورئ.
د ښځو چارو وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلولو په کابل کې غبرګونونه راپارولې دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو ښځینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی، دا اقدام د ښځو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د مېرمنو حذف کول ګڼي. د ښځو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نن زموږ بحث د افغانستان د میرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه میرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې یې کړې، او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې، او د تختې پر ځای یو بل وزارت اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې ووسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی، د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پرون ما واوریدل چې د ښځو چارو وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردونکې خبره ده. دا د افغانستان اساسي قانون او ټولو بشري حقونو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نه کړو، او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نه کړو، او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده.
ضرورت است بر یک انسان.
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پوښنۍ غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانۍ ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې خپله د دوی کړنې منکراتو ته نږدې دي، په خصوصا چې تاسو وینئ چې څنګه دي بېګناه خلک، عام خلک په سړکونو کې ډبوي، ډزې ورباندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا په زغرده وښودله چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یوه جغرافیه کې. او د دې ترڅنګ دوی وښودله چې هېڅ علاقه مندي نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپېژندل سي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته غبرګون ښودلی دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایل او د ښځو چارو وزارت یې غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللی، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. مکاتبه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نشوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي وو چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینه سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایې یوه قطعنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او معنوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته یې درناوی وشي.
له بلې خوا، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو پرون له شپږم تر دولسم ټولګیو پورې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه یې څه ونه ویل. یو شمېر ښځو او نارینهوو په دې غبرګون ښودلی او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو ښوونځي دې هم پرانیستل شي.
په افغانستان کې له اته میاشتنی ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیرته خپل ښوونځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سنبلې میاشتې له 20مې نیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه بیرته پرانیستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنی کړي دي. د دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخه نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو، دا خبر مو واورېده، ډېر خفه کوونکی دی. دا به ښه وي چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له کړنو کار واخلو. هغه ویلي چې له زانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته یې مشخص کړي نه دي چې نارینه که ښځینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهېږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هیله مو دا ده چې ټولو ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالې د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته خزینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د پخواني نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه یې تر اوسه کومه خبره نه ده سوې. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپلې حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي، خو په پینځو کلونو کې په دې چاره ونتوانېدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
اوس به هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د یوې لیکنې عنوان یې دی: نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې سوې. لیکوالی لیکي: طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، امر کړی چې هلکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکی حکومت به جوړوي، هغسې حکومت نه چې دوی د نوې لسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په مخکنۍ واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړی سوي وې. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د ښځو حقونو ته د درناوي لژمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلامیه د ښځو حقونو ته د ګواښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي: په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له 1400 څخه تر 1300 کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله: د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څو وارې د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه: په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات سو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته سوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شهرونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي: دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځانګړي ډول پیغلې وکړای سي، له کوم ځنډ پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره، د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولای سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خود لیکنې په حواله: طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسي نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونې په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونې په وینا: له زیاتې مودې د داعش ډلې د خراسان څنګې د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نښه کړي، 2 تنه وژل سوي او شاوخوا 40 تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیځ کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 کسان ټپیان شول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین په لیکنه: له افغانستانه د امریکا په رهبرۍ د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي. خبرونه زیاتوي: د داعش ډلې خراسان څنګې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیرې میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي: طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه شاید دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې وکاروي.
د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت شخیشي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړۍ ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوندي کېدو مخنیوی د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي وروسته له هغه چې ناټو له افغانستانه راووتله او دا هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، دا دی د ناټو پوځي چارواکي پر راتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمېر خبریالانو ته وکړه چې له ده سره د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللي. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولی شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ کړي. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي دوی کولی شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او که اړتیا وي په نورو هیوادونو کې له میشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوې بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او وګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناټو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولی شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمنه کړو. د ناټو د دفاع وزیرانو ټولو درستیزانو غونډه د شنبې په ورځ د یونان په قربتوب پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادلې او همدارنګه د ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناټو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندي کېدو مخه ونیسي. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل:
لکه څنګه چې سرمنشي په دې وروستیو کې ټینګار کړی دی، پوځي ځواک د متحدانو د آزادۍ وروستی ضامن دی. ډیپلوماسي به د یو قوي او باور وړ ځواک له موجودیت پرته ناکامه شي. په داسې حال کې چې پوځي انتخاب تل وروستی یو وي، ځینې وختونه یوازینی منطقي غبرګون هم وي.
اخو د ناټو د غونډې پر مهال د یونان دفاع وزیر وویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخ پاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا یو لک او څلور زره افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
ستاسو له پیغامونو
مکتبونه باید دروس هم په اطلاع کې د زده کړې حق لري. زده کړه تر هر نارینه ښځینه لپاره ده. نجونې په کور کې نارینه ده، دی زه د هیله لرم چې ځینې مکتبونه شروع
دیگه د اسلام خیلی د طلبونه نه ده چې دی په کوړي کې سبق والی ده. اسلام یې د کوړي نه روړی ده. اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان راغلی و. موږ مخکې مسلمان و، میگ نکان برجدان غٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے. پو دا اسلام کندر ملک کے پی ایران کے پو پاکستان کے پو دوبئی کے پو دا نر ملک کے سخل قانون دا ہے. دا قانون دیگ والا نہیں استعمال ہوئی چھے دیگ دا کوڑی قانون در تلیز لائے کوڑائی خب پاکستان کا دا پا کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نہ جاری کوی چھے دا افغانستان من دا تیرا غلبالا ہو چھا ولی دو کلاوری پی تیپک ولی کلاوری پی بمی ولی کلاوری پی بسی پا دغ لری ولی
نظر
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولی او له وسایلو استفاده کړې. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ 12 کلنو ټیم نن یکشنبه له بنګلادیش سره وروستۍ یوریزنۍ لوبه کوي. د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنه ای یو وار بیا له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار کړی دی. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ او امریکا له خپل خاورې له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې کوي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
سلام ستنم چیرې؟ یعقوب ورور څه کاروبار کوي؟
تر ما زو په پنچر مینه ما زو پنچری مینه دا کار کوم.
او د پنچری تر څنګ دلته پېټرول او ډیزل لا شانم دینو دا کوم ستدي؟
او دا ټول جمال د الحمدلله بس خدای دې ما دي.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته مخه کړی؟
دا کاروبار خو مات دې پلان نه پات نه
څومره وخت کیږي ورسره؟
یار 15 کال څه بکی دا ورسره.
څه کړی دې کړی؟
ځکه نو سم دې کې ما ډیر وخت ځکه تور ته ملګر وخت دې کار ته. دا چې اول خو ځکه مهمه چې ځکه دا کار ما دې لپاره ځکه ما مخ ژوند کچر ځکه نه کیږي خو کار به دې خیالونه کار ځکه خو کوي ما
نو کنکور او پانتون ته دې نیت شته
او بالکل می نیت درځي نه بعد بس خیر وي د کوڅو
کوم په هنځي یا کوم مسلک خو بدین ځان لپاره نه غوړه کړه
غوړه کړه مې ولا خو ډیر شوق مې غت دا کمپیوټر ساينس او یا غن ورسته انجینری ته
د ستاسو د ټولګیوالو په منځ کې تچ کاروبار کوي واغوچ کاروبار هم نه کوي څومره فرق لیدل کیږي مثلا تاسو څه ډول یو ځان احساس کوي د دې په منځ کې
پر خدای چې دوی نه ما فکر لګل وړدا خداونه ځکه چې ماته معلومات کیږي چې باندې سره باندې څه کیږي په کار چې لاس تر دې چې ناراضي دي په هغه کې ډېر داسې نه پرستا یو نن سره د سې چې یو نمره دوه نمره غته کړې تقریبا او ماته مونږ نمره هغه تکړه دي هغه خدي مخ روان دي خو د مانه رس چې کوم دي زغت باندې افسوس کوم چې تاسو باید کار خو زه هیڅ تعلیم هم نه
یعنی تاسو وړاندې وړاندې چې تاسو لوک یو مسلک مونږ زده کړی دی یو کیسه مونږ زده دی تیار
بالکل کیسه ما دې لپاره زده کړی چې ګورم چې افغانستان کې ډېر لایق لایق خلک دي با استعداد خلک دي پاره شي دي پنتون نه وظیفه ورته نه پیدا کیږي د مسلک ځان دې ورځي مزوره کوي اتل اسکاله سوې سبق وایره دې ورځي په 2500 روپۍ کار کوي زه ما غنه دا مسلک بهتر ده